السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونه درته خپریږي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړې چې له مخې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل کیږي. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو اوس د ساعت خبرونه اورو. امریکا افغانستان کې د خپل شلکلن حضور ترنګوالی ارزوي. روسیې د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده، او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 270 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. د دواړو جمهوری پالو او ډیموکراتو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بشپاړس غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغه جګړې چې د روان کال د اګست په 1 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه، او ویل دا هغه مسله ده چې دای له ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسېدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي زغروال وسایط، تهاجمي وسلې او د اس 300 توغندیو یوه دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د دریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یو اصلي اندېښنه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی، او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برېښنا تر ډېره د منځنۍ آسیا له همدې دو هیوادونو واردوي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، دا هیواد تاجکستان په ګډون د برېښنا له واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوروړی دی. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریزو وسلوالو په برید کې د یوه سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوځ د خبر پاڼې له مخې دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوځ ویلي یو سرتیری د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی، او په حمله کوونکو پسې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه، د پاکستان پر پوځ او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې به پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم دور په ویانا کې پیل شو. د ایران و د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دور کې وم پړاو خبرې د دسمبر په 18 به نتیجې پای ته رسیدلې وي. د راپورونو له مخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي، نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د راپورونو له مخې د دغه تړون د احیا لپاره خبرې د روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، جرمني او ایران د بهرنیو د وزارتونو د مرستیالانو او سیاسي مدیرانو په سطحه مخته وړل کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتیو وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیا غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره د ازادي راډیو خبرونې یا خبرونو راپورونه د غرض زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، هلته به د ورځې له تازه پیښو خبرېږئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع کړې او ویې ویل دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مهال له طالبانو سره شوی و. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 270 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیاردونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه وویستل او په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شو وویل:
I fully supported the president's decision.
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکینی ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه ورکړي چې د خبرو میز تر شا یې کښینوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یو برخه وه چې موږ له افغانستانه د مې میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مۍ تر اخره پورې له افغانستان ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
ومو اوریدل چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت وارزوي. په دې اړه د امریکا په نوې دفاعي بودیجه کې د یو کمیسیون جوړښت ته ځای ورکول شوی دی. په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له کتونکي شفیق همدم نمې د مرکې په پایل کې وپوښتل چې امریکا د څه په لټه کې ده.
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا 40 کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې 4 نظامونه رژیمونه وبخښي چې په هغې کې جمهوري خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، 11 کانګرس دوری په دغه 40 کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېدلي، ځانونه قرباني کړی، ټپیان یا د هغوی فامیل غړي، په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلطو صحیح مخکې نه تلل او کوم کسان پکې ملامت. نو دا به ډېره یوه پراخه جوته او ډېره مسلکی کمیسیون بویشه په افغانستان کې د امریکا سیاسي ډیپلوماټیک اقتصادي او نظامی سلورو برخو کې کرکتر نه کوي او تحقیقات کوي او دا پیدا کوي چې مشکلات په کوم ځای کې او دغه مشکلات چې دوی پیدا کی بیا دوی خلکو ته دغه ټول مشکلات په ان کلاسیفاید یا غیر محرمانه اسناد کې خبروي چې تر څو دغه مشکلات بیا پاینده کې په نورو هیوادو کې تکرار نه شي.
بله، همدان صاحب، دا کمیسیون به څومره وکولی سي چې بې پلوه ارزونه وکړي، او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کړي فکر کوي؟
د کمیسیون جوړښت داسې ده چې د شاوخوا شپارس کمشتران بلري، او دغه بل یا دا قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. بدون شک چې په کمیسیون کې به د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازي به ګډون ولري، خو د کمیسیون اساس او تهداف باندې خوده شوی چې د دې بیا کتنه، کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار وي. او حتی ځینې شرایط چې د دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره وضع شوی دا ده چې په دغه کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامی چارو که لوی مسئولیتونه لرل، هغه کسان به عضویت نه لري، او فقط هغه کسان به عضویت لري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم دخیل نه و، یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې دخیل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری لپاره دوی ډیر کره تصامیم نیولی، او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو لپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکی شفیق همدم و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، وړاندې درته په دې خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام چمتو دی، خو تر دې مخکې راځئ چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته ولرو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو پرته له نارینه خپلوانو د سفر د بندیز په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې طالبانو ویلي هغه ښځې چې اوږد سفر کول غواړي پرته له نارینه خپلوانو به د سفر اجازه ونه لري. دا اعلان د یکشنبې په ورځ د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وکړ، چې د ورځپاڼې په وینا له اګست میاشتې راهیسې د ښځو پر حقونو د طالبانو وروستۍ حمله ده. ورځپاڼې د دې وزارت د ویان صادق عاکف مجاهد له قوله لیکلي چې وایي موټر چلوونکي باید هغه ښځو ته د سفر اسانتیا برابره نه کړي چې تر 2 کیلومتره زیات مزل کول غواړي، او باید له نارینه خپلوانو سره یو ځای سفر وکړي. په مقاله کې یادونه سوي چې د طالبانو دې پریکړې د بشري حقونو فعالانو غبرګونونه پارولي چې وایي طالبان له ښځو بندیانې جوړوي. په دې مقاله کې د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار له قوله ویل سوي چې وایي دا پریکړه د ښځو په زندان کې اچولو پر لور یو بل قدم دی. د دې په وینا دا کار د ښځو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي، او له دوی دا فرصت اخلي چې بل ښار ته د تجارت لپاره ولاړ سي یا که له کورني تاوتریخوالي د پټېدو په هدف ځان ژغوري. دیلی میل ورځپاڼې د امریکا د مرستیال ولسمشري کمالا هارس هغو خبرو ته اشاره کړې چې سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په اړه پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. په دې مرکه کې له هغې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د ناکراری په اړه مسؤلیت احساسوي. هغې ویلي چې دا ولسمشر ټرمپ و چې له افغانستانه د وتلو موافقه یې لاسلیک کړه. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي د امریکا مرستیال ولسمشري په دې مرکه کې ویلي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند اندېښنې وړ دی. هارس سی بی ایس تلویزیون ته وویل د افغان ښځو او نجونو ملاتړ د امریکا د حکومت لپاره یو لومړیتوب دی، او دوی طالبان څاري چې له ښځو سره د هغوی د چلند په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په وینا هارس په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکایي ادارې د پریکړې دفاع کړې وه، خو هغې د امریکا پر پخوانۍ اداره د وتلو لپاره د مهالویش ټاکلو تور پورې کړ. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې پر ولسمشر جو بایډن او د هغه پر لوړپوړو چارواکو له افغانستانه د دوی د ناکامو وتلو له کبله پراخ انتقادونه سوي دي. که څه هم ولسمشر ژمنه کړې وه چې تر هغو به په افغانستان کې پاتې سي چې ټول امریکایان ووځي. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي